یا دیجی. دریم سوال د درکړ شو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکي. مننه ګرانز د کوونکو زموږ او تاسو نن ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چاره ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوهویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلی دی. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې ډیاګرام کښې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي چې هر یوه باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمه او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع دوه دی، عمومي فرمول دی چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توري چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای شو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یو کړی او یا هم وشي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچيري ان ته قیمت ورکړو، کچيري یو وي د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري په هماغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وزه کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سي یو بیا هایدروجن دوه، د ان پر ځای باندې مو یوازه کړ جمع دوه، خپله به فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی تر منځ وینو چې د کاربن تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته، دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي، بېرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره سي ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدروکاربون فرمول موږ او تاسو سي ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سي درې ایچ اته، یعنی د کاربونونو شمېر درې او هایدروجنونه اته، اوسي پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولی سو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نومې ښودنه یې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو. او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولی سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کېږي او بیا د ای این ای ورستاري پر هغه باندې اضافه کېږي. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربون وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کېږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پرستاري ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده، یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو، په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ په اساس باندې د دوی تر منځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کېږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کېږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه سي این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاري پر ځای باندې د وای ایل ورستاري تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې وروستۍ ورستاري چې دی هغه ای این ای کلمه ده، د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل مخکې میتان وو، وروسته د وای ال کلمه اضافه سو، یو اټم هایدروجن کم سو، نو په نتیجه کې وای چې میتایل مرکب په لاس رالی. د اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب شوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو. یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپل څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هوملوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو. او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پرته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنې اصطلاح سره یعنی اے این ای کلمه ور زیاتوو، او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنې ژبه کښې هیګزا ویل کېږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان. او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان، دیکان کولی سو چې د اے این ای کلمه ورباندې چې شکړو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنی د کاربونونو شمېر یې څلور دي، او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان. یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وښیو. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیب وو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وو. ګورو کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای سو چې دوی اوږد زنځیري شکل سره ترتیب کړو، او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو. شماره ورکوو یو کاربون، دوه، درې، څلور، پنځه، خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پایله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکي چې شوي ماویزه ورته نږدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان، او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اوږد زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله، شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي، او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته، چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوهم سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي، درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ته د اټوم اساسي ذرې چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې د اخیستل شوې وه، چې د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی، یعنې هغه ذره چې د تجزیه کېدو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوه ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون. اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعه ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم ویني. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو، چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو خیر، چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده، او په همدې اساس په پی تورو سره ښودل کېږي. د پروتونونو د چارج چې ده هغه په کولم سره اندازه کېږي، چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^-9 نسبتي چارج مثبت 1 ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^-5 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کېږي، د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري. او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي، نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^-5 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده، او نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده، چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کېږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي، چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.6 × 10^-9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ته هر اټوم د مساوي وي. او نسبتي چارج هم منفي 1 ده، ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده. او کتله په کیلوګرام سره 9.1 × 10^-1 نسبتي کتله هم په همدې ترتیب سره ترکیب شوه ده. ګران زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کیږي، د چا له نظره خونسازه راوه او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادیږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادیږي، چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یادی، په 1920 کال کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړ. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، د بیلیم هسته یې واخیسته، د هیلیم عنصر په واسطه یا د پهمدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون په لاس راغله، خو د چار له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادیږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو، چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پیژنو، چې خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي، چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده، د چا ته په واسطه؟ د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنی منځته راځي، چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې ته لیکو، چې دی ته خپله موږ او تاسو اټومي کتله ویلی شو، چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټومي نمبرونه یې ترتیبوو، لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کښې وینئ، سوډیم اټومي کتله یې مساوي په 3 سره، اټومي نمبر یې مساوي ده په 11 سره، کلورین اټومي کتله مساوي ده په 15 سره، او اټومي نمبر یې مساوي ده په 12 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي، هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یې یو شان، او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو، د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټومي نمبرونه یې یو شان دي، خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چش لري؟ فرق لري. یعنی دا چې د هغوی د نیوترونونو شمیر یو له بل سره چش لري؟ فرق لري. دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي، لکه څنګه چې تاسو د مثال کښې وینئ، کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10، اټومي نمبرونه یې د دواړو د یو 12 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري. نو وایو چې دوی یو د بل چش دي؟ ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمیر تاسو وګورئ، د کلورین 15 ته مساوي په 14، او د کلورین 10 د نیوترونونو شمیر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي، نور هغه موږ او تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي دې ترتیب سره، خو اټومي کتلې او د نیوترونونو شمیر یو له بل سره فرق لري، چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو، چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو وویله په 1890 او 1915 کلونو په منځ کښې بور خپله یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کښې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډېر ټینګار کوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په قشر او یا هم په اوربیټالونو کښې قرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وګورو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کښې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کښې دي، چې دا بور په خپل اټومي تیوري کښې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده، چې خپله کوانتم یوه لانتني کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کیږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنې هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کښې رامنځته کیږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې قشر کې قرار لري، نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو وینئ، هغه هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې قشر کې یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کښې وجود ولري، د هغوی د کتله چې ده نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت و هغوی الکترونونو ته کوم چې د هستې یا د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته څه شی اوسي ډېره نږدې اوسي انرژي یې زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده نو له دې امله د اوربیټال شعا هم کوانتمي ده. نو د اوربیټالونو شعا کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جاستي او نه به هم چشتي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کشر څخه کشر یا مدار څخه و لیرې کشر ته انتقال سي د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي چش کړي بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې کشر ته بیا انتقالیږي خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي یعنی کوانتمي انرژي بېرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بېرته چش کوي ازادي وي، چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کیدای شي چې مساوي اوسي. نو د بور د معادلې پر اساس چې دغه معادله ده د دې معادلې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې محاسبه کړو چې په دې معادله کښې یا په دې فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې اساس د آر چې ده خپله کیدای سي په دې معادله کښې نیو فریکونسي اوسي او آر خپله د رید برګ ثابت اوسي چې کولای سو موږ او تاسو د فریکونسي لپاره یو ثابت قیمت ولرو. نو په همدې اساس راځو په دې معادله باندې یو مثال حلوو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو. سوال ده وایي د هغه نور فریکونسي پیدا کړئ چې په د یو تحریک شوي هایدروجن اټوم الکترون د درېیمې سوې انرژي چې د انرژي لومړۍ سوې ته انتقال شوی وي څو ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو عمومي فورمول لرو د هغه معادله چې موږ او تاسو وویل د بور د اټومي تیوري پر اساس باندې موږ او تاسو لاسته راوړې وه چې وي مساوي کېدل آر یو پر ان یو منفي یو پر ان دوه مربع سره، چې دلته آر موږ او تاسو وویل خپله د رید بریک ثابت ده او خپله همدې اساس نیو چې ده هغه فریکونسي ده. نو راځو وي په همدې اساس وایو چې موږ او تاسو دا مساوي کېږي په دې فورمول کښې د هر یو پر ځای باندې موږ او تاسو ته خپله قیمت راکول شوې ده. اوس موږ او تاسو چش پیدا کوو فریکونسي یعنې وي پیدا کوو. نو په همدې اساس د هر کمیت پر ځای چې خپل قیمت وضع کړو د آر قیمت مساوي ده په درې اشاریه اته ویشت ضرب د لس په توان د پنځه لس. همدې اساس د ان یو پر ځای لرو چې یو مربع او د ان یو یعنې درې د ان دوه پر ځای مساوي ده په څو سره درې مربع سره. نو په دې همدې اساس راځو د دې قیمتونو موازه کړله هغوی چې مربع د مربع کېږي قوس ساده کوو بالاخره موږ او تاسو یو قیمت لاسته راوړو چې هغه مساوي ده په دوه اشاریې یو نیمې ضرب د لس په توان د پنځلس هرتز سره. د فریکونسي یې د وي قیمت موږ او تاسو په دې اساس سره لاسته راوړ. نو په همدې اساس وایو چې د دوی د هغه کوانتمي تیوري سره سم فوتون انرژي چې موږ او تاسو عبارت د درنایي یا کوانتمي انرژي له فریکونسي سره چې وي ده مساوي ده په دومره سره. نو په همدې اساس په دې معادله کښې موږ او تاسو دا ثابت کړله. نو دا و ګرانو زده کوونکو د ځینو عنصرونو د نیوترونونو شمیر پیدا کول. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د اټوم اساسي ذرې کومې دي، دوهم سوال ایزوتوپ تعریف او یو مثال کښې یې وښیاست، یعنی اول به ایزوتوپ تعریفوي او بیا یو مثال کښې یې یادونه کوي، درېیم سوال د پروتون او الکترون نسبتي چارجونه ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ